درنو اوریدون که سلام علیکم، اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ایران د املاکو او ملکیتونو د ثبت ادارې ویاندوی په ایران کې 50% بهرني ثبت شوي شرکتونه د ملکیتونو د پیر او پلور په هدف او د افغانانو لپاره دي. سفتر کشاورز پرونی شنبه په یو خبري غونډه کې وویل په 1402 مریز کال کې د بهرنۍ پانګونې د ملاتړ او هڅونې د قانون له تصویب راهیسې په ټول ایران کې 8241 بهرنی شرکتونه ثبت شوي چې له دې ډلې په څلورو کې درې برخې په 1400 لمریز کال کې راجستر شوي دي. د وویل د ثبت شویو شرکتونو 50% د افغانستان، 25% د عراق او پاتې 25% د کویت، پاکستان، چین، سعودي عربستان، بحرین، هند او ترکیه په اتباعو پورې اړه لري. په ایران کې د ملکیتونو د اخیستلو په اړه د افغان اتباعو د شرکتونو د ثبت په باب د هغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې په تیرو څو کلونو کې په ایران کې تر ټولو زیاته بهرنۍ پانګونه افغانانو کړې ده. ایرانی رسنۍ وایي په 1402 مریز کال کې په تهران کې 942 نامعلوم جسدونه موندل شوي چې د هغو له منځه 3 د افغانانو او له 2 پرته چې د پاکستاني او بل د بنګالي اتباعو نور د ایرانیانو دي. راپور وایي له موندل شویو جسدونو څخه ښکاري چې د هغو عمرونه د 40 او 45 کلونو ترمنځ دي. د اعتماد ورځپاڼې د تهران د استخباراتو د پولیسو د جنایي جرمونو د مرستیال مرتضی نصاري له قوله لیکلي په دغه هیواد کې اکثره موندل شوي جسدونه په تهران پورې تړاو لري. ښاغلي نصاري دا هم وویل چې په تهران کې د 942 نامعلومو جسدونو له جملې څخه 46% نارینه او 63% ښځې دي. د اعتماد ورځپاڼې په راپور کې راغلي عدلي طب ته یوازې د هغو مړو جسدونه وړل شوي چې په هیڅ صورت پیژندنه ممکنه نه وه. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت وهڅاوه چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلاري سیاستونه غوره کړي. دا غوښتنه د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامې په یوه برخه کې شوې. دغه اعلان پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپور شو. دواړو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره پرېکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خبره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د خیبر پښتونخوا د لکی مروت په زمکلاندی سیمه کې نن په یو بمی چاودنه کې د یو پوځي صاحب منصب په ګډون 6 سرتیری وژل شوی دي. د سیمې یو امنیتي سرچینې د نوم د نشولو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل د سړک د غاړې په دې بمی چاودنه کې چې نن تر غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې وشوه لږ تر لږه یو پوځي ټپي شوی دی. تر اوسه پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه راخیستې. او وی زلزله چې شدت یې د رختر په کچه 4.15 درجې و نن سهار په پنجشیر او شاوخوا سیمو کې احساس شوه. د زلزلې پیژندنې والکانو ډیسکوري ویبپاڼې د راپور له مخې دا زلزله د افغانستان د سهار په 9:28 وشوه او مرکز یې د پنجشیر ولایت له بازارک څخه 9 کیلومتره لري تر مځکه 1.2 کیلومتره لاندې و. د دې لپاره چې د زلزلې مرکز ډیر ژور و غالبا ډیرو کسانو نه دی احساس کړی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه د ورستیو غونډو او همدارس د دوحې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه خبرې کوو. دا غونډې له یو بل سره څومره تړاو لري؟ آیا له یو بل سره د مرستې په نیت جوړیږي؟ او که د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر سر د درز او سیالۍ په نیت؟ د شنبه پر ورځ تهران د یوې غونډې کوربه و چې د افغانستان لپاره د ایران، روسیې، چین، پاکستان ځانګړو استازو پکې ګډون وکړ. طالبانو په دې کانفرنس کې ګډون ونه کړ او د هغوی د باندنیو چارو وزیر سلاکار زاکر جلالی د تهران په غونډه کې د نه ګډون ځینې دلایل وویل. طالبانو لا هم د دوحې په غونډه کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې، خو د هغې د ایجنډا په اړه مثبت نظر څرګند کړی دی. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دوحې دریم کانفرنس د روان جون په 10 او د جولای په لومړۍ نیټه دایر شي. ملګري ملتونه وایي د دوحې د دریمې غونډې په ایجنډا کې به د بشري حقونو او د ښځو حقونو مسئلو ته لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک ویلي چې ملګري ملتونه به له طالبانو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په وینا دوی اوسمهال په افغانستان کې واکمنان دي. ظاهرا له طالبانو سره د ملګرو ملتو او نورو هیوادونو د تعامل یو دلیل دا دی چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په شمول د بشري حقونو رعایتولو ته وهڅوي. ځینې کتونکي د دوحې کانفرنس ډېر مهم بولي. ولې مهم دی او د بحث موضوعات یې څه دي؟ په دې اړه په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل، مدني فعال او د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقباله، او ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزی. ښاغلی میاخیل، ستاسو د تهران د غونډې په اړه خپل نظر څرګند کړئ چې دا غونډه ستاسو په نظر ولې په دې وخت کې دایره شوه؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او ستاسو قدرمنو میلمنو ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. تاسو ګورئ چې کله د دوحې دویمه غونډه کېدله، هم په کابل کې یوه غونډه وشوله، او دا ځل چې د دوحې دریمه غونډه د دې میاشتې په آخره کې په دوحه کې دایریږي، نو د سیمې هیوادونه یا د سیمې نه نور هیوادونه چې چین او روسیه ده، دیو کوشش کوي چې خپل یو واحد موقف د افغانستان د مسلې په باره کې ولری، او بالاخره په دوحه کې د خپل دغه موقف نه دفاع وکړي. البته دا هم باید یادونه وکړو چې د افغانستان د مسلې په عمومیاتو کې د منطقې هیوادونه او دنیا نور هیوادونه چې په افغانستان کې داخل دي، ټول واحد نظر لري چې دغه موجوده وضعیت یا چې یو غیر مشروع ډله هلته حاکمه ده، او هلته په ډیرو مسایلو کې چې هغه د حقوق بشر مسایل دي، هغه هلته فقر ده او امنیت ده، یا د افراطیت او د افراطي ډلو موجودیت ده چې دا سیمې او دنیا د پاره به بالاخره جدي خطر وي. خو اما دا چې څنګه دغه مسایل په باره کې یو تګلاره باندې توافق وکړي، ډېر اختلاف د نظر هم د ګاونډیانو او هم د ګاونډیانو نه بیرون د امریکې او چین او روسیې د دې وطن منځ یعنی موجود دی. نو په دې خاطر باندې دیو هر یو کوشش کوي چې د دنیا موجوده وضعیت چې کوم یو روان دی، هغه بلاکونه غونډې جوړیږي یا اتحادیې یا ملکونه سره په دې توافق کوي چې څنګه کولی شي چې یو شریک موقف ولري. زه فکر کوم چې د همدغه شریک موقف د ایجادولو لپاره د مسکو فارمیټ یا په ایران کې چې کومه غونډه کیږي، د همدې په خاطر باندې دایریږي.
ډېره زیاته مننه میاخیل صاحب. کور بدن محترم حقپال، د یو شمېر روسي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې د تهران غونډه د دې لپاره جوړیږي چې په هغې کې د دوحې په کانفرنس باندې غور وشي او ټول بحثونه به د دوحې په غونډې متمرکز وي. لیکن سوال دا دی چې ولې څلور هیوادونه په دې موضوع په خپل منځ کې خبرې کوي؟ حال دا دی چې د دوحې په غونډه کې ډېر هیوادونه برخه لري، ولې دا څلور هیوادونه روسیا، ایران، پاکستان او چین په دې کې سره یوځای شوي دي او دوی په خپل منځ کې سلام مشورې کوي؟
سلامونه سلام ست تاسو تاسو کې محترم ګډون والو ته او زموږ اوریدونکو ته زه فکر کوم چې مونږ ولیدل د دوه تیر ناستې چې د فبروري کې وشو د سیمې هیوادونه متفاوت دریځ درلودل د نور هیوادونو په پرتله، نو په دې اساس خصوصا د ایران او د چین او د روسیې دریځ د ځانګړي استازي د تعینولو په عقله او یا د تماس ګروپ د ایجادولو په عقله او یا مونږ ولیدل چې د مدني ټولنو د استازو سره دوی ونه کتل او تقریبا د طالبانو غږ یې بدرغه کړو، نو په دې اساس زه فکر کوم چې دوی مخکې د دې نه چې دوهې غونډې ته ولاړ شي دوی غواړي چې خپل دریځ او خپل هماهنګي ولري، ځکه چې متاسفانه اوس ښایي چې د افغانستان مسله د نړۍ یعنی د غربي هیوادونو له یو خوا او د سیمې هیوادونو او خصوصا د روسیې او چین ترمنځ د یو دوه لکه چې څنګه مې خپل سفر ته اشاره وکړل لکه تقریبا د سیاسي دوه قطب جوړ شوی دی د افغانستان په مسلې باندې، نو په دې اساس د فکر کوم چې دغه هیوادونه لازم وبولل چې دا مخکې دغې نه دوی سره کښېني او په څنګ کې د ایران او د سیمې هیوادونو تمرکز په دې ده او دا هین کار دوی د دویم دوهې غونډې په وخت کې هم دوی په کابل کې دغه د تماس ګروپ غونډه ترسره کړل. دوی تاکید دا ده چې باید دغه افغانستان د حل دپاره چې کوم لاره پیدا کېږي باید سیمه ییز لاره وي او د غرب خصوصا نفوذ کم کی او خپل د دوهې ناسته تقریبا چې ملګرو ملتونو لخوا تنظیمیږي دغه ناسته تقریبا د امریکایانو یو ابتکار دوی بولي او دوی غواړي چې خپل دریځ مخکې دغې نه معلوم کړي او په څنګ کې مونږ پوهیږو چې د دوهې ناستې کې به د تقریبا ډېرې استازي به ګډون کوي او غربي استازي خصوصا هلته به د هغوی غږ به ډېر پوه لګي او د هغوی نفوذ به ډېر وي، نو په دې اساس د فکر کوم چې دوی یو څه غواړي چې باید په دوهې ناسته کې دوی هماهنګي ولري چې څرنګه موقف ونیسي.
ډېره زیاته مننه کوروادن یوسفزای صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دا غونډې دې ښودنه کوي چې د لویدیځوالو د دې خوا ترمنځ یعنې د ایران روسیې او چین ترمنځ رقابت زیات شوی دی د افغانستان په سر، او کنه فکر کوي چې دوی په یو شکل سره چمتووالی نیسي دې غونډې ته؟
ډېره مننه تاسو ته اوریدونکو ته او میخیل صاحب محترم ته او اقبال خور ته سلامونه او احترامات. ګور په دې کې شک نشته دا چې د دوهې غونډې ګډونوال په دوه برخو ویشلې دي، روس چین او ایران. دوی یو ډول د طالبانو له هغه دریځه چې خصوصي یا ځانګړی نماینده دی نه ټاکل کېږي د افغانستان دپاره دغو مخالفت کوي، په ځینو نورو مسایلو باندې نرم دریځ لري چې طالبان چې څنګه وایي په هغه شکل باندې څنګه طالبان غوښتنه کوي په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. بل طرف ته غرب او امریکا ده دغه هیوادونه دي او نړیوال سازمانونه دي، هغه سازمانونه چې افغانستان سره کومک کوي په هغو کې زه فکر کوم چې ډېره ونډه د غرب ده، روس او چین او ایران. زه فکر نه کوم چې د دغه سازمانونو د لارې د افغانستان سره چې کومې مرستې یا د خلکو سره کومې مرستې کېږي هغه د 50% هم دغه هیوادونه ورکوي. نو دلته یعنی یو ټکر ماحول خو نه شو ویلی، خو یو اختلافات نظر شته ده او دغه درې څلور هیوادونه طالبانو ته داسې یو ښایي چې یعنی مونږ تاسو سره کومک کوو، په هر صورت غواړو چې تاسو دغه غونډو ته راشئ. یا بل طرف ته غرب د امریکا د اروپایي هیوادونه دي یا نړیوال سازمانونه چې دغه غونډې ته راځي، هغوی به په جدي ډول د طالبانو د حکومت په طرز طریقه او دی چې دغه میرمنو سره کوم سلوک کوي یا هغه او دی چې په کومه انداز او شرایطو په دغه کانفرنس کې ګډون کول غواړي هغه د نړیوال ټولنې دپاره د منلو وړ نه ده، بالخصوص د غربي ټولنې دپاره، ځکه چې که په دغه شکل کې دوی ته اجازه ورکول شي نو بیا خو دغه هیوادونه چې د بشر د حقونو یا د میرمنو د حقونو کومې دعوې کوي او خپل پارلمانونه لري یا په خپلو هیوادونو کې سیول سوسایټي یا جامعه مدني لري، د هغوی ته فشار لاندې راځي. بل طرف ته طالبان هم اوس پوری هم عامیانه اصطلاح هم زړه کیږي هم ساړه کیږي. دوی غواړي چې دغه غونډو کې ګډون وکړي، خو بیا چې لږ شاندې ماحول ورته برابر شي، بیا د دوی ډیمانډونه یا غوښتنې ډېرې پورته ولاړې شي، په هغه شرایطو غواړي چې په خپلو شرایطو دغه غونډو ته راشي، بیا بیرته یو تعطل رامنځته شي. یعنی اوس هم تیر ځل هم تر اخرې دقیقې پورې دا انتظار کېدل طالبان دې دغه غونډې ته راشي. اوس هم ماحول جوړ شوی ده، خو بیا وروسته چې کله نږدې شي، لکه تاسو نن وکتلو د تهران په غونډه کې طالبان په اخره دقیقه کې ګډون نه کوي. دا هغه څه دي چې طالبان په ذهن کې یو څه ورکوي، چې یعنی مونږ که دا کابل په زور نیولی ده، نو ټول جهان باندې خپل خواهشات عملي کولی شو. حال دا چې دا یو غلط فکر ده، نړیواله ټولنه به افغانان به مجبور وي چې ستاسو حکومت مني او تاسو زور به مني او تاسو به امن راوستی وي، خو نړیواله ټولنه بیا په دغه ډول باندې هغوی دپاره بیا تفاوته ده، هغوی خپل شرایط لري. نو پکار ده چې طالبان دغه غونډو ته راشي او دغه غونډو ته چې راځي، دا به د دوی نړیواله ټولنې ترمنځ واټن راکم کړي، او که دوی په خپلو شرایطو راځي داسې، بیا زه فکر کوم چې هم د طالبانو ګډون ماته یقیني نه بریږي.
ډېر مننه یوسف زای صاحب، کور ودان سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د دوحې غونډه ولې مهمه ده؟ ځینو شاید مبالغه یې کړې، دا غونډه د بن له غونډې سره ورته بللې ده. ستاسو په نظر دا غونډه له نورو غونډو سره څه تفاوت لري، ولې باید مهمه وي؟
د دوحې غونډه هم مهمه ده او هم مهمه نه ده. مهمه په دې باندې ده چې د منطقې د هیوادونو او د نړۍ د نورو غربي هیوادونو او همدارنګه د خپل د افغانانو ترمنځ او حتی د طالبانو د خپل موقف چې دی کوم یو لري په داخل د افغانستان کې، د دې ترمنځ اختلاف ته نظر موجود دی، او دی ونشي کولای چې په خپل خواخوا باندې یعنی په ځانګړي توګه باندې یا افغانان یا طالبان په خپل یا همدارنګه سیمه او نړۍ دیو د افغانستان مسله حل کی. نو دې لپاره یو درمګړی پکار دی، او درمګړی لارې یوازنې امداد چې د ملګرو ملتونو اداره وی چې هغه په دې شرط چې د شورا امنیت وته دې ته منډیټ ورکړي، چې یو څه منډیټ ورکړي دی چې خاص استاد حالت ته انشي او بل اخر هغه په سیمه کې وګرځي او د ټولو خواو سره او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو تګلارې جوړه کړي. نو زه فکر کوم چې دا مهمه ده، اما مهمه په دې خاطر ده چې تر اوسه پورې اختلاف ته نظر د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو، که هغه روسیه ده، چین ده، امریکا ده یا غربي هیوادونه دي، او د طالبانو سره د دې د برخورد په باره کې جدي اختلاف موجود دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې یو لارې حل رامنځته شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. محترمې اقبالې، په داسې حال کې چې لا معلومه نه ده چې طالبان ګډون کوي او که نه کوي، اما ورڅخه بیا بیا غوښتل کیږي، یو شمیر مدني فعالان خصوصا د ښځو فعالان وایي چې طالبانو ته دی په دې غونډه کې ګډون نه ورکول کیږي، منظور مې دی دوهې غونډه ده. ستاسو په نظر هغه غونډه چې په هغه کې طالبان نه وي، څه نتیجه لرلی شي، څه ګټه هم کولی شي او کنه؟
زه فکر کوم چې د دوحې دغه غونډه دې ته به توجه وکړو چې دا ولې ترسره کیږي. موږ پوهیږو چې دا د سینیر جوغلو د رپورټ هغه مستقل ګزارش شوی دی، او د امنیت د شورا د قطعنامې په اساس ترسره کیږي، او هلته دا ډېر مشخصه ده چې باید د افغانستان د مسلې د پاره د حل لاره پیدا شي. او طالبان چې اوس افغانستان کې په واک کې دي، دوی د افغانستان د قضیې یو طرف دي. خو په دې باندې هم په دې ټولو راپورونو کې او هم د افغانستان خلک پوهیږي چې طالبان یوازینی طرف نه ده. نو په دې اساس ځکه چې دوی د مسلې یو طرف دي، افغانستان کې واک لري، نو د دوی ګډون ګټور تمامیږي. حتمی ده چې باید دوی سره خبرې وشي، ځکه چې د دوحې ناسته باید لاره د بین الافغانی مذاکراتو د پاره هموار کی، او بین الافغانی مذاکرات نو تبیده چې د مدني ټولنو غړي مختلف سیاسي جریانونه چې په افغانستان کې تاثیر گذار دي، او د طالبان او خپل نمائندگان باید په هغه کې ګډون ولري تر هغه چې د افغانستان د خلکو د پاره چې څنګه سرنوخت موږ غواړو چې باید تعین کړو باغي خپل خبرې وشي او په اساسي مسایل باندې باید تفاهم ایجاد شي، ځکه چې اصلي خبره په دې کې ده چې باید هغه تګلارې چې د افغانستان د پاره په نخښه کېږي هغه تګلارې باید داسې وي چې بالاخره د افغانستان دغه دولت چې موږ پیګو د افغانستان دولت د ډیرو نړیوال کنوانسیونونو امضا کړی دا، او باید د افغانستان او دولت باید بیرته د نړیوال سیستم کې مدغم شي. نو زه فکر کوم چې د دوی ګډون حتمی ده.
ډېر زیاته مننه کوروادن یوسف زی صاحب. د ټولو خبرو داسې څرګندېږي چې یو ډول رقابت د افغانستان په سر رامنځته شوی دی. وی خواته روسیا، چین، پاکستان او ایران، بلې خواته لویدیځه نړۍ ده. څه فکر کوئ چې له دې رقابته طالبان ګټه نه کوي؟ تر اوسه پورې دغه شرایط د طالبانو په ګټه نه دي تمام شوي؟
یقینا سره دی چې طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو طالبانو د حالت داسې ځان ته جوړ کړی دی چې یو نماینده یې په ایران کې ناست وي، بل نماینده یې په ماسکاو کې ناست وي، او دغه د ماسکاو او چین او ایران سره طالبانو روابط بلاخره امریکا دې ته مجبور کړو چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وزیر حقلی حقانی متحده عرب اماراتو ته ورسېږي چې په سیمه کې د امریکای یو نږدې پارتنر او ستراتیژیک ملګری دی. او طالبان یعنی په مجموع کې د دې نه ښه استفاده کوي. د حالت نه هغه کسان چې فکر کوي طالبانو په نظام کې هغوی د عربي هیوادونو سره ښه تعلق جوړوي، هغوی عربي هیوادونو ته ځي، کوم چې له ایران سره نږدې دي یا د ایران سره نږدې د کندهار د سیمې یا د هلمند د سیمې خلک طالبان دي، هغوی ایران سره ښه تعلق لري، بل شمېر قزاقستان او ازبکستان او روسیې سره ښه تعلق لري. نو طالبان دغه روابط جوړوي. حکومت جوړ کې بیا ځوان چې دا ډول روابط چې له چین او روس او ایران سره جوړیږي هغه یو ډول د طالبانو په نقصان هم تمامیږي. طالبان داسې فکر کوي چې روس راته نږدې شوی ده، چین راته نږدې شوی ده، خو په اخره کې نه چین طالبان په رسمیت پیژني، نه چین د افغانستان د خلکو سره هغومره مرستې کوي چې څومره چې پکار دي. او د ښاغلي حقانی سفر متحده عرب اماراتو ته دا یو د امریکای او د نورو هیوادونو پیغام و چې دغه هیوادونه چې تاسو سره روابط جوړوي دغه هیوادونه نه دي چې تاسو له دغه مشکلاتو وساتي وباسي، یا تاسو د امریکای د تورو لستونو نه وباسي، یا د نړیوالو چې کوم قیدات له غو نه وباسي. طالبان دا فکر کوي چونکه طالبان یو داسې حالت کې دي څوک سره رسمیت نه پیژني، نو په ډیرو کوچنیو سفرونو باندې هم خلکو ته ځان ته دا امید ورکوي چې د موږ د ټولو پالیسیو او سختیو او باوجود چې مېرمنو سره مو یو هغوی مو له تعلیم له حقه محرومه کړي دي، د کار له حقه محرومه کړي دي، او بیا هم موږ سره روابط ساتي. خو زه فکر کوم چې کله کله دغه روابط کېدای شي د طالبانو دپاره یعنی دوی دپاره یو مصنوعي فکر ورکه چې نو اوس موږ دنیا خلک په رسمیت پیژني، روس را مخکې شوی ده، چین را مخکې شوی ده، خو په آخر د ورځې کې بیرته هم هغوی په رسمیت نه دي پیژندلي سره دې چې سفارتونه یې ورته خلاص کړي دي، د لستونو یې واصلي دي. نو په کار داده د طالبانو د مسلې حل د غرب او د امریکا سره مسایل حل کول دي. طالبان چې قدرت کې رالو خو امریکا سره یو توافق ته په قطر کې ورسېدلو که دوی ورته د جګړې د ګټلو نوم ورکوي، خو امریکا ورته بیا د یو تفاهم نوم ورکوي چې په نتیجه کې د طالبان واکمن شروع په افغانستان کې. نو اوس طالبان دپاره زه فکر کوم چې دا اخري چانسونه دي چې دوی باید د ملګرو ملتونو د دغه غونډو نه بایکاټ ونه کړي، او که دوی دغه غونډو نه لرې پاتې کېږي طبعا د دوی اواز به نه اورېدل کېږي. او دا که ملګرو ملتونو یعنی د امنیت سازمان یا شورا دا پریکړه چې طالبان د سره یو نماینده وټاکل شي، نماینده ټاکل بیا په دې معنی ده چې بیا به هغه هر ورځ لکه څنګه چې یو پولیس یو قضیه ثبت کړي بیا هغه پولیس مجبور وي چې هغه قضیه تعقیب کړي، او بیا دغه طالبان هم هر ورځ د دغه ځانګړي نماینده لخوا تعقیب کیږي، خبرې به ورسره کیږي، که خبرې نه کیږي هغوی به هره ورځ خپل راپور وړاندې کوي. خو ښه خبر دا ده د دې کانفرنس نه چې په داسې حالت کې چې په افغانستان کې په طالبانو حکومت ته په نړۍ کې د یوکرین جنگ روان ده، د فلسطین مسله ډېره ګرمه ده، خو بیا هم د دغه ټولو باوجود نړیوال ټولنې افغانستان هېر کړی نه ده. دومره ستر کانفرنسونه د افغانستان په اړه باندې مسلسل ډول په لږه موده کې جوړېږي، دا یو د افغانستان د خلکو دپاره ښه خبر ده او طالبان دپاره هم یو انتباه ده چې نړیوال ټولنه په اسانۍ سره حوصله لري چې انتظار وکړي او په اسانۍ سره د افغانستان د خلکو بنیادي حقوقونه او د مېرمنو د حقوقونو شته شانه اړوي او هغه تعقیبوي.
ډېره مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په کانفرنسونو خبرې کوو. یوې ټاکل شوې ده د روانې میاشتې په پای کې جوړ شي، یعنی د دوحې غونډه. همدارس په تهران کې غونډه جوړه شوه، تر هغه مخکې په مسکو کې غونډه جوړه شوې وه. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل، مدني فعال او د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپاله، او همدارس ژورنالیست او شنونکی سمی یوسفزی، تخنیکی همکار وای چې یو اوریدونکی لرو. مهرباني کوئ صاحب.
تاسو سلام، تاسو همکاران سلام، او تاسو میلمنو ته سلام. دا مهال حبیب رحمان زواک د ایران هیواد د شهر ستاسو په تماس کې، هیله ده چې جوړ روغ یاست.
سلامت اوسئ زواک صاحب، مهرباني کوئ.
دا کوم غونډه چې نن په تهران کې پیل شوې ده، موږ نظر دا و فکر مو دا و هیله مو درلودله چې طالبان پکښې ګډون وکړي، خو متاسفانه چې طالبانو ګډون نه وکړي پکښې. نو دا کوم میلمانه چې تاسو ناست یې، تاسو میلمانه دي، دوی سم پوښتنه دا چې دا په ایران کې کوم مهاجرین دي، باید په دغه اړه خبرې سره وسی. متاسفانه چې نن کوم غونډه زموږ د بهرنیو چارو وزیر ګډون نه دی پکښې کړی.
سای مننه کور دی ودان، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو؟
سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي. شبا عبدالحدا تعلم له هلمند ولایت څخه.
مهرباني کوئ، سلامت اوسې.
مننه خدا دې قدر وکړي. یو سلام تاسو مېلمنو ته، لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه، سروان صاحب محترم مزمیر ولایت ته نیوي چې مثال د زمرد بهرنوي چار وزیر بل غونډه ته مثال د خبرې د ایران کې دا کوم غوډه چې څه ده ویبه غوډه. سروان صاحب محترم مزمیر پر نړیوالو باندې دا د مثال د خبرې ژغ دی که داسې غونډې جوړېږي که په ایران کې مثال که په نورو مملکتو کې، باید د افغانستان یو استازی دی وغواړي چې د هغه د افغانستان کومې ستونزې کوم مشکلات په افغانستان کې سروان صاحب محترم هغه د نړیوالو سره شریک کړي، ځکه دلته مثال په افغانستان کې غټې غټې ستونزې سه. سروان صاحب محترم نو داسې د افغانستان استازی نه وي پکښې، مثال د خبرې د افغانستان نماینده نه وي پکښې، نو باره به دا ستونزې څنګه د نړیوال درک کړي. نو باید داسې غونډې ته زموږ دغه د بهرنیو چار وزیران سروان صاحب محترم د نړیوال وغوړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو؟
السلام علیکم محترم سروان صاحب، ورور څنګه پوښتنه؟
سلامت اوسې، مهرباني کوئ.
مننه، یو سلام تا ته او د محترمو میلمنو ته سلام. محمد اشرف د کندهار ولایت څخه د ټلیفون ذکر شم.
مهرباني.
نو نظر به در سره وایم، دا لکه څنګه چې محترم حسن صاحب اشاره ورته وکړله، موږ دا په بار بار هم ویلي دي. ګوره محترم سروان صاحب، چې په هر هېواد کې یو غونډه کېږي د افغانستان په اړوند باندې، ځکه چې د افغانستان یو استازی، د افغانستان د حکومت یو استازی نه وي پکښې کې یا ګډون نه وي پکښې کړی، دا بې نتیجې راوځي، دا هېڅ ګټه افغانستان ته نه کوي. نو زه وایم چې هر ځای چې یو غونډه جوړېږي د افغانستان په مشکلات باندې، هغه باید دوی د افغانستان د حکومت سره په تماس کې شي، یعنې د افغانستان استازی باید چې ور وبلل شي. او داسې زه بیا د میلمنو څخه اخري دغه پوښتنه لرم چې دا زما پوښتنه را جواب کړي، چې دغه په نورو هېوادو کې چې دغه خپل سري غونډې کېږي، دغه اوس خو موږ هېڅ نتیجه نه ده لیدلې، دا اوس یو نتیجه ورکوي یا نه ورکوي؟ د افغانستان استازی چې نه یې ورځي
ور بشو میلمنو ته. لومړی میاخیل صاحب، د درو سرو اوریدونکو خبرې او شایوې تقریبا پوښتنې وي بولی که نظرونه بولی. دوی وایي چې باید طالبان په دا ډول غونډو کې ګډون ولري، که طالبان ګډون ونه لري نو هغه غونډه بې نتیجې ده. ستاسو تبصره څه ده؟
ما خو مخکې عرض وکړ چې مشکل په افغانستان کې دا دی چې څنګه یو مشروع قانونمند او ولسواکه نظام رامنځته شي. کله چې یو حکومت یو نظام هغه ملي مشروعیت ولري نو په هغه صورت کې بیا نړیوال مشروعیت هم لري او بیا په هره غونډه کې د دې خلک غواړم او د دې خبرو ته خلک وږم دي او بیا
کوم شي. صاحب مشکل دلته اوس فعلاً دا نه ده چې نړیوال طالبان نه غواړي په ټولو غونډو کې دوی ته بلنه ورکول کیږي، دا دوی دي چې په اصطلاح ناس کې بیا ونه ورځي.
نه زما ارزه صرف چې طالبان خو غواړي، خو طالبان وایي چې یوازې همدا منګه باید اوسو، نور څوک باید نه اوسي. اما نړیوال ورسره دا نه مني، ځکه چې دوی یوازې د افغانستان استازولي نشي کولی، بلکې وو دیو د افغانستان د قضیې یو برخه ده کې شک نشته ده. اما دا چې د ټول افغانانو نمائندګي وکړي، ځکه چې ملي مشروعیت نه لري او تاسې د حقوق بشر مسایل دي، د مواد مخدر مسایل دي، امنیتي مسایل دي، نړیوالو سره د رابطې مسایل دي، د بانکونو اقتصادي مسایل دي د افغانستان سره، دا په هغه صورت کې حل کېدلی شي چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته شي. دغه غونډې هم دې د خاطر دي چې څنګه یوه معقوله تګلاره د افغانستان د راتلونکي لپاره ایجاد شي. طالبان وایي چې نه، منګه قدرت ولې ده، منګه راغلی وو، نور څوک حق لري، د افغانستان داخلي مسایل دا یوازې د دیو پر اړه لري او نور څوک باید د کې باس او مداخله ونی کی، نو او فقط کومک راکړي او بیا زموږ چې څنګه خوخوي هغه څه به کوو سره. نو دغه د دنیا هیوادونه او د منطقي هیوادونه دا د طالبانو سره نه مني، ځکه چې هر یو خپل ګټه لري، خپل اهداف لري او افغانان باید خپل ګټه او اهداف یې تعریف کړي. نو په دې خاطر باندې اصلي خبره دغه ټول غونډه د خطر دی چې څنګه کولای شي چې افغانان یو تګلار رامسته شي چې هغه کې ټول افغانان برخه ولري او بلاخره یو مشروع قانونمند نظام یا ولسواک نظام رامسته شي چې دنیا یې په رسمیت وپیژني او افغانان په خپلو منځو کې سوله ای ژوند وکړي او همدارنګه د نړۍ د او د سیمې د هیوادونو سره. نو په دې خاطر باندې هدف یعنی دا نه دی چې طالبان ورشي کې ورنشي، که ورم شي اجنډا د خبرو چشې ده، یوازې اجنډا د خبرو اوس فردن همدغه دوهې د پاره د اجنډا د خبرو مواد مخدر مسله ده، حقوق بشر مسله ده او بشری کومکونه په افغانستان کې دي. نو دا خو په هغه صورت کې نشي حل کېدلی تر څو چې هلته یو قانوني او مشروع حکومت نه وي.
ډیره مننه سلامت اوسه محترمه حقپالې. که چیرته د دوهې په غونډه کې د ښځو استازي ګډون ونه لري، البته دا خبره د تپکتو کوم چې طالبانو ویل دي چې په دوی نه غواړي چې په دې غونډه کې نور خلک هم د مدني ټولنې استازي وي، نو فکر کوي چې هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه له طالبانو لري هغه و طالبان ومني، یا به آیا نړیواله ټولنه په دوی باندې بیا هم فشار راوړي د دغو غوښتنو لپاره چې خصوصا ښځې لري؟ شاید د انتخاباتو په برخه کې به دوی څوک فشار را نه وړي، لیکن د ښځو مسله ډېره یادی شي.
بالکل، زه فکر کوم چې د ښځو مسله د نیم وګړو مسله ده او د دوی نشتون په دې غونډه کې او یا دا چې خصوصا په اجنډا کې دوی نه وي، په دواړو موردو کې هم باید د بحث موضوع د ښځو د حقوق او د نجونو د زده کړو او د کار مسله وي، او خصوصا د دوی استازي باید د حضور ولري، ځکه چې دا دوی حق ده چې باید خپل ستونزې خپل تشویشونه او دوی خپله باید مطرح کړي. او کچېرې د دوی ګډون نه وي، چې دا مونږ پوهیږو چې طالبان په دغه مسلې باندې خوشحاله نه دي او دوی تیر ځل هم خپل اظهارات کړی وو په دې عقله، او اوس هم مونږ د بهرني ډیپلوماتانو نه اورو چې طالبان تقریبا ویلي دي چې مونږ په دې درې مسایلو باندې غواړو چې خبرې وکړو، د مخدره موادو مسله، د مالی مسایل او په څنګه اقلیمی مسایل. خو اصلي مسله د افغانستان د بشري حقوقو ناورین مسله ده، یا د ښځو او د نجونو د تعلیم مسله ده، او په څنګه کې مهمترین مسله دا ده چې دغه مونږ کله چې وایو چې مونږ ښځو ته حقوق غواړو او یا دوی ته د تعلیم حق، دا مونږ یو په چوکاټ کې غواړو او هغه د یو قانون په اساس غواړو. او کچېرې مونږ د افغانستان مسله د او یا د خپل افغانستان حاکمیت د یو اساسي قانون په اساس او چوکاټ مطرح نکو، نو زه فکر کوم چې هم د افغانستان ته د حل لارې پیدا کول امکان نه لري. نو دا غونډه که چیرې ترسره شي د ښځو د استازو نه علاوه، زه فکر کوم چې دا به ډېر نړیوال ټولنې ته او هغه پرنسپونو ته چې نړۍ او انسانیت ورباندې پابند ده، هغې ته به ډېر یو غټ یو تور داغ وي او یو غټ تاریخي شرم به وي هم نړۍ ته او هم افغانستان ته. او دا چې نه پوهېږم چې نور به څنګه نړیواله ټولنه به په طالبانو باندې څه فشارونه راوړي، دا هم ډېر د پیشبینۍ وړ نه ده، ځکه چې موږ ولیدل تقریبا په دې درېو کلونو کې څو ابزار دوی د فشار درلوده، خو متاسفانه دغه فشارونه هیڅ تاثیر ونه کړه. نو زما هیله دا ده چې باید طالبان دغه واقعیتونه درک کړي او په دې باندې پوه شي د ښځو مسله هغه اساسي مسله ده چې دا د نړیوال ټولنې غوښتنه صرف نه ده، دا د افغانستان د نه صرف د ښځو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو غوښتنه دا ده چې که چیرې مونږ غواړو پرمختګ او هوساینې طرف ته ولاړ شو، د ښځو ګډون په اقتصاد کې په ټولنه کې حتمي ده او بې له تعلیمه دغه ګډون امکان نه لري.
ډېره زیاته مننه کوروادن. یوسفزی صاحب، مخکې ښاغلی میاخیل وویل چې تر څو چې په افغانستان کې یو قانونمند او مشروع حکومت نه وي، آیا طالبان حاضر دي چې د خپل رژیم په باره کې له چا سره خبرې وکړي؟ دوی حاضر دي چې د حکومت د څرنګوالي په اړه، د حکومت د تغییرولو په اړه، په حکومت کې د نورو د ګډولو په اړه، چې هغه څه چې ځینې ټول شموله وایي، په دې باندې له چا سره خبرې وکړي؟ کومه نښه تاسې وینئ؟
متاسفانه په تیرو درې کلونو کې موږ څه داسې نښه نښانه نه لیدلې چې طالبان دي په خپل نظام کې پرته له طالب به بل چاته کومه خاص برخه ورکړي، او د هرې ورځې په تیرېدو د واک انحصار نور هم تنه طالبانو لاسته ورځي، او دوی هغه وعدې چې نړیوالې ټولنې سره افتدا کې کولې چې د نجونو مکاتب خلاص هغه بیرته بند کړلو، پانتونونه یې بند کړلو د نجونو. نو زه فکر کوم د هرې په ورځو په تیرېدو د نړیوالې ټولنې مایوسي زیاتیږي، او همدغه عوامل دي چې نړیواله ټولنه هم پوه شوې ده چې طالب په خپل برات کې دا فکر کوي چې زه د چا پروا نه لرم، او که ما څوک په رسمیت وپېژني په همدغه شکل مې دې وپېژني، که یې نه پېژني زه خپله یو قوت یم او قدرت یم، او کابل مې د طالبانو بیا دا فارمول ده چې هر څوک کابل واک اختیار په لاس کې لري هغه باید په رسمیت وپېژندل شي، خو نړیوال بیا دا راډول پرنسپ نه لري، هغوی خپل یو اصول دي. نو زه فکر کوم چې طالبان دپاره به په راتلونکي کې د نړیوال ټولنې سره، د افغانانو سره د تعامل لغه دروازې ورو ورو بندېږي، او نړیواله ټولنه هغوی یوازې په دې بحث نه کوي چې دلته حکومت څه ډول ده. درسته د مېرمنو حقونه ضایع شوي دي، خو نړیواله ټولنه بیا په دې فکر کوي چې دلته 40 میلیونه وګړي ژوند کوي، که طالبان مکمل انزوا ته ځي شاید په طالب باندې دغه انزوا یا قیودات دومره تاثیر ونه لري چې د افغانستان په 40 میلیونو خلکو باندې لري، بالخصوص په میرمنو باندې لري، له کار نه پاتې شي، د نړیوالې ټولنې د کومک رسانی نه به هم پاتې شي. نو هغوی لکه څنګه ځینې خلک یا د جامعه مدني یا د میرمنو ټولنې هغوی حوصله نه لري طالبانو ته، خو دغه هیوادونه بیا یا دغه سازمانونه بیا نور آباد هم په نظر کې نیسي، بشري چې کوم ناورین ده په افغانستان کې یا فساد بد حالت ده هغه هم په نظر کې نیسي. دومره زیات فشار ناڅاپي ډول په طالبانو نه راوړي چې دغه په نتیجه کې دغه د بشر د مرستو بشري مرستو رسولو ته زیان ورسیږي، خو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دغه راوځي. او متاسفانه دوی داسې لارې غوري کوي، داسې فرمانونه راوباسي چې دغو په راوتلو سره د افغانستان د خلکو سره هم فاصله زیاتیږي، او نړیوال ټولنې سره د فاصله نور هم مغلق تر کیږي، او یا د ځینو د داسې هیوادونو سره تعلق ساتي طالبان چې هغه بیا په نړیواله سطح د امریکې او د اروپایي هیوادونو نورو سره همغږی نه دي یا په خطر کې دي. نو په خپل افغانستان یو ډېر غریب هیواد ده، زه فکر نه کوم چې دا توان ولري چې د هیڅ هیواد سره دې همغږی شي، ځکه چې هغوی هم پله نه دي او نه هم په نړیواله کانفرنس کې په ملل متحد کې افغانستان کومه چوکۍ لري چې کله هلته رایه شمارنه کېږي هغه کلندې روس چې کوم یو پروپوزل وي هغه حمایت کې یا د چین حمایت وکړي. نو خپل متاسفانه د افغانستان په سورنګ کې چې کوم طالبان حکومت راګیر شوی ده، هر ورځ په دغه ټنل کې تیاره زیاتیږي او طالبان هم نه پوهېږي چې دې حالت څنګه اوسي او نړیواله ټولنه یې هم د مشکلاتو سره مخامخ کړې ده. هغوی هم داسې اصول لري چې هغه باندې قرباني نشي کېښودلی یا پښې نشي کېښودلی چې د مېرمنو حقوق را تیر شي. نو له دې امله زه فکر کوم چې ما ته ډېر داسې روښانتیا نه ښکاري چې په راتلونکي کې د نړیواله ټولنې او د طالبانو ترمنځ یو تعامل رامنځته شي.
بله ډېره مننه محترمې حقپالې څخه وکم، ستاسو نظر سره ولې طالبان زړه نازړه دي، کوم دلایل دي چې دوی اندېښنه لري؟
زه فکر کوم چې مونږ ډېر زیات واضح پوهېږو چې دوی نه غواړي چې هغه اساسي بحثونو باندې تاکید وکړي، خصوصا دوی خپل مخالفت د ځانګړي استازي د تعینولو لپاره په اول کې مخودلې ده او حتی چې کله دغه د ملګرو ملتونو قطعنامه تصویب شوه هم وخوده، ځکه چې دوی وایي چې د افغانستان مسله حل ده، افغانستان کې سوله ده، نو ځانګړي نماینده یا استازي هغه وخت نیږي چې کله یو ملک کې جنگ وي او بحران وي، او بل دا چې کله دغه د ټول شموله حکومت د تشکیل مسله چې د دوی ته هم دوی خپل غبرګونونه ښودلي ول او وایي چې زمونږ حکومت ټول شموله ده او مونږ نه غواړو چې په دغه بهانه بیا پخوانی چارواکي په مونږ باندې دوی حاکم کی. او په تان کې طبیعت چې د بشري حقونو او د ښځو مسله دوی مکمل خپل داخلي مسله بولي او دوی وایي چې نړیوال حق نه لري چې په دې اړه خبرې وکړي او مونږ ښځو ته د شریعت په اساس هغه ته حق ورکړی دی او بشري حقونه هم زمونږ د اسلامي شریعت په اساس تضمین دی او خلک دلته خوشحال دي او دلته ستونزه نشته او سوله راغلې ده. نو دغه روایت چې دوی وړاندې کوي دنیا ته دغه روایت صحیح روایت نه ده، د افغانستان خلک په دغه توګه باندې حاکمیت چې طالبان کوي دینه ناخوخه دي او په دې اړه خپل اندېښنه د هر پلیټ فارم څخه دوی څرګند کړی دی او نړیوال هم تقریبا د افغانستان د خلکو په شان اندېښنه لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دوی سره لدی چې مونږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو معاونه ولاړه او نور هم د سیناستي ډیپلوماټیک ناستي وشولې د یونما نماینده او نور هلې ځلې کوي چې طالبان دغه ناستي ته تشویق کړي، خو دوی کچېری دوی چې مکمل دغه خپل د سینر غلو رپورت چې ګوري او پیږي چې دغه ناسته د سینر غلو د رپورت د تطبیقول لپاره یو قدم دی، د هغه لپاره دوی د سي قاطع تصمیم نشي نیولی چې دغه ناسته تراشي او کنه، او خپل شرط او شروط دي او دغه شرطونو څخه څنګه چې مخیل صاحب اشاره ورته وکړه، خصوصا د دوی غواړي چې صرف دوی ګډون وکړي او نور شرطونه هم تبدیل چې دوی نه غواړي چې نور په تعزیراتو کې اوسي، مالی تعزیرات دوی باندې باید کم شي، دوی باندې باید د تورېستي لیستونو څخه دوی وباسل شي، یا مثلا دوی سره تعامل باید په سمه توګه وشي، د ملګرو ملتونو څوکۍ باید دوی ته وسپارل شي، او حتی د رسمیت پیژندل مسله دوی غواړي چې مطرح کړي. او په څنګ کې مونږ ولیدل چې په د دوه په تیر ناسته کې دوی غوښته چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سازمان سرمنشي سره وګوري، خو هغوی دا خبره ملګرو ملتونو په دې رد کړې وه چې دوی پوهېده چې دغه یعنی یو مملکت یا دوی حاکمیت رسمیت پیژندل شوی نه ده.
وبخښئ محترمه اقبال، دا چې تاسو اشاره وکړه او طالبانو دا خبره کړم د پرسنوي کې دا خبر راغله چې د دوی حکومت د نړیواله ټولنه پر رسمیت وپیژني، بندیزونه د پای ته ورسوي، مرستې دی ورته زیاتې کړي، آیا په مقابل کې هم دوی کوم امتیاز ورکولو ته تیار شوي دي خپلو خلکو ته نه نړیوالو ته؟
زه فکر کوم چې امتیاز خپل خلک چې شي امتیاز غواړي، مونږه زمونږه
هغه څه چې خلک حق بولي او ما امتیاز یاد کو پر حال
او خلک خپل حقوق غواړي. باید دغه مسله داسې نه ده چې دا باید یو میکانیزم وي دغې دپاره، بې له دې نه نه کېږي چې خی نړیوال په رسمیت وپېژني تاسو دروازې خلاصې کړي د مکتبونو. مثلا د نجونو پر مخ مکتب دروازې خلاصول صرف یو مسله نه ده، د افغانستان څو میکانیزمونه باید هغې باندې باید کار وشي، او اصلي مسله دا ده چې باید د اساسي قانون په چوکاټ کې د افغانستان
بله ډېر مننه. متاسفانه چې بیا هم یو څه ستونزه پیدا شوه په ارتباط کې. خیر، ور به شو ښاغلی سامي یوسفزی ته. یوسفزی صاحب، دا یادونه وشوه چې د طالبانو یو مخالفت د دوحې په غونډه کې دا ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی نه ټاکل کېږي. له دې سره دوی څو څو ځلې مخالفت وکړو، له ځانګړي استازي سره دوی ولې مخالفت کړي؟
اما مخکې عرض وکړو چې خاص استازی هغه هیوادونو ته ټاکل کېږي چېرته چې کړکیچ وي، چېرته چې مشکلات وي.
لیکن یوسف صاحب، وبخښه ستاسو په خبرو کې لویشتم، هغه چېرته چېرته کړکیچ نه وي نو افغانستان ملګرو ملتونو په افغانستان کې خاص د ځانګړی ماموریت نه درلود. ایران، پاکستان، روسیې او ټولو به افغانستان لپاره یوازې سفیران درلودل، ځانګړي استازي به نه درلودل. نو دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مشکل شته چې هم ملګری ملتونه دفتر لري پکې، هم نوري وادونه خاص استازي ورته لري.
ګوره، یو هغه استازي چې هیوادونو لخوا ټاکل کیږي یا سفیران، چونکی اوس سفیر خوشته ده نه ډېر هیوادونو رسمي سفیران په افغانستان کې غیر رسمي سفیران دي، دا مسله د دې عمله طالبان لريږي چې که یو ځانګړی استازي ټاکل کیږي بیا هغه به یو دفتر لري، یو سیکرټریټ به لري، یا وظیفه به همدا وي چې د طالبانو مسایل د هرې ورځې په بنیاد تعقیب کړي، د هغوی راپور ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي، هلته چې څه پکې کېږي د هغه په اړه باندې خبرې وکړي. هغه ځانګړی استازی یو کس وي د څه مودې دپاره راځي، هغه د ملګرو ملتونو یو دائمي مامور نه وي، هغه یو هدف لري او دغه هدف چې ترلاسه کول دپاره راځي، تا به هغوی کار کوي، هغوی سیکرټریټ لري، هغوی تنخواه مې اخلي، هغوی به په طالبانو باندې جدي فشار راوړي، او له دې امله طالبان د دغه سره یعنی مخالفت کوي. بل طرف ته که وګورو، طالبان د دغه غونډې له تخنیکي مسایلو سره هم مشکلات لري. دوی وایي چې موږ باید په غونډه کې مستقل، لکه څنګه چې نورو هیوادونو نمایندګان ګډون کوي، ملګرو ملتونو کې ایران او چین او یو څه هیوادونه د دې مخالفت نه کوي. خیر، طالبان د هیواد په ډول باندې راشي، خو نور چې د نړۍ کوم هیوادونه دي، حتی امریکایان چې طالبانو سره قرارداد امضا کړی، هغوی د دې مخالفت کوي چې طالبان نماینده دي چې حکومت یې نړیوال مشروعیت نه لري او رسمیت نه لري، هغوی ته موږ اجازه نه ورکوو چې هغه د مخامخ دغه غونډو کې کښېني. البته په حیث د نظر راتللی شي یا د غونډې په پڅنډو کې خلکو سره ملاقاتونه کولی شي، نو طالبان چونکې هغوی دا فکر کوي چې موږ دا جګړه ګټلې ده او افغانستان کې واک لرو او څه چې موږ وایو هغه باید همغسې عملي شي، له دې امله یعنی د دوی تفاهم نه رامنځته کېږي. او طالبان زه فکر کوم چې دا مسایل ډېر جدي نه اخلي. یعنی زه خپله په دې باور یم چې د طالبانو رسمیت پېژندل د طالبانو په خپله خوښه ده، که دوی هغه بنیادي حقونه چې هغه د افغانانو لومړیتوب ده، د نړیوال ټولنې وروسته یې لومړیتوب ده، ټول نه ګټه یې اول افغانانو ته رسیږي، چې هغه د میرمنو حقونه دي، میرمنو ته کار ده، مطبوعات دي، انساني ازادي ده، هغوی کوار نکلی شي نو زه فکر کوم چې ټول زیات نقصان دوی ته خپله رسیږي او دغه داسې غوښتنې دي چې مشروع غوښتنې دي او نړیواله ټولنه دې ته حاضره ده چې طالب سره کار وکړي. طالب دا مني چې طالبان یو ځمکنی حقیقت ده، هر په کابل کې همیشه په زور نیول شوی ده، دا وروسته چې انتخابات کیږي یا د مشروعیت نه عمر کیږي دا په خپل ځای ده، خو بیا هم هغه نړیواله ټولنه په رسمیت پیژندلې دي او د هغوی چې کوم غوښتنې دي هغه همدغه دي چې تاسو د دغه سختو مسایلو باندې چې نړیواله ټولنه هغه حتی د دوی هغه نږدې همکاران هیوادونه د دوی دفاع نشي کولی، هغه هیوادونه چې دوی سره ښه روابط لري د دوی د دغه شرایطو چې په میرمن ویښي دي د هغوی دفاع په یو سټیج باندې نشي کولی، ځکه د کابل د دفاع نه دي. نو طالبان زه فکر کوم چې د رسمیت د دوی پخپله پیژندنه د دوی پخپل لاس کې ده او دوی ډېر په اسانۍ کولی شي چې دا رسمیت ترلاسه کړي او دا داسې ناروا غوښتنې نه دي چې هغه د اسلام خلاف یا د افغانستان د خلکو خلاف یا د طالبانو د اصولو خلاف د میرمنو تعلیم او کار حق ورکول، دا زه فکر کوم چې د هر انسان حق ده، هغه په دنیا کې د هر مذهب پیروان وي هغه حق ورکول شوی ده. نو طالبان په خپله هغه لیوالتیا یې ډېره کمه ده، دوی فکر کوم چې دا مسایل ډېر سطحي اخلي او پخوا هم دغه مسایل سطحي اخیستل وو چې نتیجه کې دوی ناببره په 2001 کال کې حکومت له منځه ولاړلو، او زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه اوس هم طالبانو ته ډېر چانس دی ورکوي چې دوی رامخکې شي، دوی سره یو تعامل وشي، دوی یو کار څه په هیواد کې اصل په صده خاوره په لاس کې ده، جګړو لمن یې ټوله کړې ده، یو څه حده پورې امنیت راوستی ده، خو دا 40 میلیونه خلک که دغسې په دغه حالت کې پاتې شي نو یو نړیوال او بشري ناورین او نړیوال نور داسې مسایل رامنځته کېدلی شي چې بیا به نړیوال په یو ستر قیمت راځي او افغانستان کې به بیا مداخله کوي.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن میاخیل صاحب، مخکې ستاسې خبرې وانهورېدل شوې، که غواړئ خپلو خبرو ته دوام ورکولی شئ.
من مخکې خو تاسې پوښتنه دا وایي چې طالبان ولې ګډون نه کوي، نو تشویش هغې سره همدغه دی چې دیو که چیرې هلته ګډون کوي او نورې غوښتنې لري چې باید دیو په رسمیت وپېژندل شي، دیو د تور لیست نه لرې شي، همدارنګه د افغانستان سره کومکونه وشي، بانکي سیستم چې د افغانستان فالج دی، یعنې هغه کومې پیسې چې کنګل شوی دی هغه خوشی شي، همدارنګه نور مختلف مسائل دي چې په دې معنی طالبان غواړي چې کوم شی چې دی ورته ګټه لري هغې ونه استفاده وکړي. اما دنیا کومکونه چې کومې دي یا د دنیا پیژندل چې دي هغه د شرایطو پورې اړه لري، نو مشکل دا دی په طالبانو کې چې دی واقعیتونه یو طرف ته وایي چې موږ واقعیت یو، بل طرف ته واقعیتونه نه مني، واقعیتونه داري چې تر اوسه پورې طالبان په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي، ملل متحد کې چوکۍ نه لري، د افغانستان بانکي سیستم فلج ده، په افغانستان کې ازادي د بیان وجود نه لري، د ښځو په تعلیم باندې او حتی نور تعلیم کیفیت هم بیخي راټیټ شوی ده، په لسګونو زره کسان د افغانستان نه وځي، فقر ورځ تر بلې زیات شوی ده، نو په افغانستان کې نه فزیکي امن شته ده، نه بشري امن شته ده، او نه رواني امن شته ده. نو په دې خاطر باندې دغه یو ستونزې موجود دي، نو د دې لپاره د حل لاره
میاخیل صاحب هغه مسائل چې تاسو د طالبانو له لوري یاد کړل، لکه بانکي سیستم او مرستې او د دوی رسمیت پیژندل او دا نورې خبرې، دا خو هغه وخت حل کېدای شي چې دوی په کانفرنس کې ګډون وکړي، که ګډون نه کوي خو نه شي کېدای، دوی باید کانفرنسو کې ګډون وکړي او نړیوالو ته قناعت ورکړي.
د دې ګډون د دې قناعت ځکه مشکل ده چې دی نړیوال ته قناعت نشي ورکولی او نړیوال دی ته قناعت نشي ورکولی چې دغه ستونزې موجود دي. د دې لارې حل لپاره دا ده چې په افغانستان کې یو اساسي قانون وي، یو مشروع حکومت وي، یو ولسواک نظام وي، هلته د بیان ازادي وي، امیر المؤمنین د دې و چې هغه باید هغه مشر چې څوک د حکومت دی هغه باید خلک وګوري، ولس ته جواب دی وي، تر څو وخته پورې به دی په حکومت کې همدغسې ملا کراسي وي په افغانستان کې، او نور خلک په افغانستان کې د کار و ژوند و روزګار و سیاست حق نه لري. دا هغه مسایل دي چې د دې نه افغانان تیرېدلی شي او نه دنیا تیرېدلی شي. نو په دې خاطر باندې یو لوی واټن موجود دی او دغه واټن ورځ تر بلې اضافه کیږي که وضعیت همدغسې دوام کوي. دا افغانانو په ګټه مننه ده، ځکه موږ ته غونډې د افغانانو لپاره هغه وخت مهم دي چې افغانانو لپاره ګټه راوړي، په افغانستان کې ثبات رامنځته شي او د افغانستان د مشکلاتو نه وځي. که چیرې افغانستان د مشکلاتو نه وځي او افغانستان کې مشکلات ورستر بلی اضافه کی نو بیا دا غونډه هیڅ فائدہ نه لري. ما خواوله کې مخبل عرض وکړه چې د دوه غونډه هم مهمه ده او هم نه ده. کچېرې یو لارې حل ته توافق ته ورسیږي هم طالبان هم دنیا هم منطقه او هم افغانان نو دا بیا مؤثره ده. کوم نه رسیږي مشکل په خپل ځای پاتې کیږي او بلکې مشکل ورستر بلی اضافه کیږي او د دې خطر افغانانو ته خو ده دی اما منطقې لپاره هم خطر دی او د دنیا لپاره هم په اوږد مهال کې خطر.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ محترمه اقبال. ستاسو په نظر له طالبانو د دنیاوالو اصلي غوښتنې څه دي؟ ظاهرا خو د ټول شموله حکومت د ښځو او د بشر حقونه داسې مسایل یادی شي، لیکن دغه خبرې چې مثلا تاسو کوي یا میاخیل صاحب کوي چې مشروع حکومت او اساسي قانون، دغه غوښتنی هم فکر کوي چې د نړیوالو لپاره دغومره مهم دي لکه زموږ افغانانو لپاره چې مهم دي؟
څه فکر کوم چې د افغانستان که اوس مونږ ګورو چې په بحران ستونزه کې ده او یا که د بحران نه ووځي، اول ښېګڼې او یا منفي تاثیر په افغانانو باندې ده. نو طبیعي ده چې دغه مسله د افغانستان خلکو ته د ټولو نه اغیزه کولی شي چې ولري. که چیرې د افغانستان مشکل ته حل لاره پیدا شي، تاسو وګورئ د مثال په توګه نن د اقتصادي فقر لاری اکثر افغانان
په دې کې شک نسته. وبخښئ زما سوال اصلا دا ده چې د نړیوال اصلي غوښتنه څه ده؟ که چیرته د مشروع دیموکرات حکومت خبره وي، په دنیا کې ډیر دیکتاتور حکومتونه شته، ډیر حکومتونه شته چې د انتخاباتو له لارې نه دي راغلي، د کودتا له لارې یا په زور راغلي دي. شاید طالبان هم همدغه شی په نظر کې لري. آیا د دنیا اصلي غوښتنه څه ده؟ د دنیا اصلي غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د ولسواکي وي، د خلکو په رایو د حکومت راسي، مشروع حکومت وي، او کنه د هغوی لپاره ځینې نورې خبرې مهمې دي لکه ښځو ته د اقل ابتدایي حقونه ورکول یا نورو انسانانو ته؟
زه فکر کوم چې دا ټول مسایل ډېر یو بل سره داسې نږدې اړیکې لري. مثلا که تاسو وګورئ د ښځو د حقونو نقص خپله د که تاسو هغه مطالعاتو ته توجه وکړئ، دغه خپله اطرحګري په یو ټولنه کې زیاته وي. که چیرې د بشري حقونو حقونه نقص شي، او یا دا چې که چیرې د یو وګړي خلک د نظام او یا د یو حاکمیت نه خپه وي او هغه خپله یو امنیتي تهدید ده. مونږ ګورو چې همدا اوس افغانستان کې څو ډلې دي چې دوی هغه د عملا وایي چې د طالب په ضد مبارزه کوي. نو د افغانستان هغه مدني فعالین او یا نور سیاسي جریانونه هم ډېره ناراضه دي. نو زه فکر کوم چې د نړیوالو غوښتنه باید د افغانستان د خلکو غوښتنه وي، او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې باید افغانستان کې دغه قدرت باید انحصار نشي. د قدرت انحصار په داسې طریقه باندې چې طالبان کړی دی چې هلته بیل مولانا نور څوک په حاکمیت کې حق نه لري، سره له دې چې مونږ غواړو چې نه صرف دا چې ټول اقوام باید حق ولري، باید ښځې هم په قدرت کې حق ولري، او د بیان ازادي د وګړو څخه اخیستل شوی ده. مونږ پوهیږو چې په هرې ټولنې کې حتی په ډېر هغه پرمختللي او ډیموکراتیک ټولنو کې باید د اصلاح لپاره، د حاکمیت د اصلاح لپاره، د دوی د تګلارو لپاره باید یو لار وي، او هغه د بیان چې تاسو راځي خبرې کوي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د نړیوال ټولنې غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنې ته باید توجه وکړي، او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې باید دوی ته هغه بشری، سیاسی، اقتصادی حقونه بیرته ورکړل شي، او خصوصا ښځو ته باید د ټولنې په ټولو برخو کې د سیاست نه نیولې تر دوی مدني او نور حقوق باید تامین شي. او پاتې کېږي د تعلیم خبره، دا ډېر ابتدایي خبره ده چې اصلا دا نور فکر کوم چې په اوسنۍ پیړۍ کې اصلا د بحث موضوع نه د اسلامي له لحاظه ده او نه د بشري حقونو د لحاظه ده. دغه مسله د نړۍ په ټولو تقریبا سلویخت
د نړۍ د نورو هیوادونو غوندې وای، خو دغه مشکل ده چې له نړۍ سره متفاوت ده. بهرحال ډېره مننه یوسف صاحب، یوه دقیقه وخت لرو که لنډ ووایست. که د دوحې په کانفرانس کې طالبان هم ګډون وکړي، او دغه کانفرانس کې کومه پرېکړه کېږي، هغه به څه اجرایی ضمانت هم ولري.
مخکې له دې چې ستاسو سوال ته راشم، ګورئ تاسو وایئ دنیا کې دیکتاتوري نظامونه هم شته، بې شکه شته، د شمالي کوریا ده او برما ده او نور هیوادونه دي، خو په هیڅ یو کې هم د میرمنو په تعلیم باندې بندیز ونه ده لګول شوی. که هغلته ولګول شي هغوی به هم حتما د طالبانو په ډول باندې په رسمیت نه پېژندل کېږي، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. اجرایوي مسایل خو هغه وخت راځي چې دغه کنفرانسونه بیا یو 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 ایجنډا جوړیږي، یو یو پروپوزل جوړیږي، هغه د ملګرو ملتونو سټیج ته ځي، بیا هغه ځای نه عملي کېږي. نو
سلامت گور ودان یوسف زای صاحب سمی یوسف زای شوردالستا و شاناند محترمه نظیفه حقباله د شزوده حقونو مدافع او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود بیاخیل له تاسو ټولو مننه، له درنو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خپرونی اوري.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصرې او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولئ او وګورئ.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.